la mână ستړي مشه زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کو. اروپایي ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت تر 1,000,000 ډیرو افغانانو ته خبرداری ورکړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې که له پاکستانه ونه وځي په زوره به یې وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې ویان پیټر ستانو ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې په رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې په اغیزمن کیدونکو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې لټه کې دي چې نړیواله ټولنې امنیت تأمین کړي. د ستانو په وینا ښایي میرمنې او نجونې افغانستان ته له ستنېدو سره سم له خطر سره مخامخې شي. نوموړي زیاته کړې چې د ټولو چینلونو له لارې هڅې کوي چې په دې برخه کې نور وضاحت ترلاسه کړي. د پاکستان د ملي راډیو او یو شمېر نورو رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ تر پرون جمعې پورې د تر 250,000 ډېر افغانان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي. اروپایي ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې چې نن یې خپور کړی ویلي د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایي ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP د نږدې 900,000 هلکانو او څه باندې 8,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخه یو وخت صحي خواړه چمتو کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې 3 ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی په لندن کې له 4 کلنې جلاوطنۍ وروسته اوس غواړي چې د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان ته ستون شوی دی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی. نواز شریف په 2019 کال کې وروسته تر دې له پاکستانه ووت چې د فساد په یو قضیه کې محکوم شو. رویټرز آژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,650 نور ټپیان دي. دغه وزارت زیاتوي چې په وژل شوو کې 1,655 ماشومان دي او 960 مېرمنې شاملې دي. د اسرائیل ځواکونو شاوخوا 2 اونۍ مخکې وروسته له هغه په غزې ترنګ باندې بمباري پیل کړه چې د حماس جنګیالیو د اسرائیل بیلابیلې سیمې په شاوخوا د دوی په خبره 15,000 توغندیو وویشتلې او لسګونه اسرائیلیان یې هم برمته ونیول. د حماس په بریدونو کې هم سلګونه اسرائیلیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د کرکټ له نړۍ همدا چې نن د هالند او سریلانکا ترمنځ لوبه وشوه. سریلانکا په دغه لوبه کې د هالند لوبډله ماته کړله. د سریلانکا په دې بریا سره د افغانستان ټیم یو رده نور هم ښکته لاړ او دامګړی د جدول په لسم ځای کې دی، ځکه چې مخکې سریلانکا په لسم ځای کې و او په نننۍ بریا سره لږ څه مخکې شو. په بله لوبه کې هم جنوبي افریقا او انګلستان سره مخ دي چې جنوبي افریقا 400 منډې هدف ټاکلی او انګلستان دغه هدف ته د رسیدو لپاره دمګړی او لوبغاړي له لاسه ورکړي او نږدې 100 منډې جوړې کړې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې پر تعصب او تبعیض خبرې کوو. شاید معنا له نظر د دې دوه کلمو ترمنځ توپیر بي خو له یو بل سره خورا نږدې دي او زموږ په ټولنه کې دواړه د یو بل مترادف ګڼل کیږي. تعصب کې د شی مثبت هم خو موږ نن دلته پر منفي تعصب خبرې کوو چې د قوم، ژبې، سمت او مذهب پر اساس د کرکې سبب کیږي. د افغانانو په منځ کې په ورستیو کلونو په ګډ ډول وروسته لدی چې ټولنیزې شبکې عام شوي داسې احساسیږي چې تعصب زیات شوی او یا لږتر لږه متعصبانو ته د خپلو عقدو د پرانیستلو موقع برابره شوې ده. تعصب څه دی؟ ټولنې یا یو هیواد ته زیانونه څه دي؟ ولې پیدا کیږي او آیا د مخنیوي لارې چارې یې هم شته؟ نن په همدې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د شفیقه یار په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم لخپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ درانه میلمانه دي د پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، د تعلیمي چارو متخصص او د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری، د ارواپو یا دروانی صحت متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. ټولو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب شینواری، یو ځای د تعصب په اړه لیکل شوي و چې پر هغه څه باور کول چې تاسو غواړئ پرې باور ولرئ، ستاسو په نظر تعصب څه شی دی؟
دو نور همکار ملمنو ته سلام علیکم و رحمت الله. او دوی مننه کوم چې ډیره مهمه مسله باندې خبره کړې ده. دا ډیره مهمه مسله ده چې افغانستان په ډیرو زیاتو ستونزو کې دی، او دا په لا یو اضافي ستونزه ده. نو په دې کې بحث وکړو، د حل لارو باندې او پیشنهادونو باندې خبرې وکړو، فکر کوم دا به د خیر کاری. تعصب خو مختلف معناګان لري، لکه دا د عصبیت نه اخیستل شوی یا د قومي ریشنه په خوانه اصطلاح کې راځي، چې د پلار د طرفه چې دا کومه سلسله پورته شي په دغه باندې ټینګ پاتې کېدل، هغه په حق کې نه حق دې ته د عصبیت یو. او تاسو په اوسنۍ زمانه کې دا د خپل فکر او نظریه او ډلې هر څه خګڼل او د مخالف لوري خنه ګڼل، نو دا تعصب دی. تعصب فکر دی، یعنی چې چا سره دا فکر د خپل ځان د برتر ګڼل او د بل د کمتري په مفکوره دا فکر کې دا په همدې باندې باور لري چې دا زما نظر سم دی او د بل نظر سم نه دی، یا زما حقوق دي چې ډېر دي د بل نه. نو تعصب فکر دی، نظریه ده، او منفي او خرابه نظریه ده. او کله چې دا بیا په عمل کې راشي، بیا دا تبعیض باندې بدلېږي، لکه یو څوک یو چارواکی شي، یو صلاحیت یې لاسته راشي، او د خپل اعمال د تعصب پر بنسټ مخکې وړي، لکه یو خاص ډلې، خاص فکر، خاص شخص، خاص یو ټولنیز ګروپ ته ډېر امکان ورکوي، او هغه مقابل لوري نه کمی، نو بیا دا په تبعیض بدلېږي. نو که تاسو په نظر کې خو دا یو رواني او فکری مریضي ده، او کله په عمل ترش به یو ټولنیز ضرر دی، نو باید د دوړو مخه ونیول شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوردن. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر د تعصب او تبعیض ترمنځ فرق څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هم سلام مخکې محترم سوان صاحب، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب شینواری ته، او د بس محترم بل میلمه ته درنو اوریدونکو خپل سلامونه او سلامونه وړاندې کوم. ارسته نمخ کې تاسو نه مننن کوم چې تاسو مهم بحث راخست چې په دې باندې مو خبره کوو، او دا زموږ د ټولنې خپل د افغانستان د اوسنۍ وضعیت سره یو ډیر مهم په کتو یو مهم بحث دی چې په دې باندې خبره وشي. تعصب د لغوي معنا نه اخوا ته، د قاموسي معنا نه اخوا ته، دا یو یو رواني مشکل هم دی، یو فکری مشکل هم دی، او تبعیض دی د تعصب زیږنده ده. یعنی اول یو څوک مثلا په نظریاتي لحاظ په خپل فکر پر اساس باندې مثلا خپل قوم، ژبه، نژاد، منطقه یا مسلک یا جنس، دا یو بل جنس نه، بل قوم نه، بل ژبه نه، دا پورته کوي، هغه برتره کوي، هغه دګمان کوي چې مزما کوم قوم، ژبه، سند، منطقه یا مسلک یا جنس سره تړلی هم هغه د نور غوره ده، بهتره ده. نو دا په فکر دی، کله چې تعصب دا د چا په ذهن کې دا اوسي متعصب، یعنی هغه سړی چې دا فکر لري هغه ته متعصب ویل کېږي. څوک چې متعصب وي او د هر شی معیار دغه قوم ګني یا نژاد ګني، ژبه ګني، مثلا مسلک ګني یا خاوره ګني یا سیمه، نو دا کله چې دا عمل ته ورسیږي په عملی بڼه ځان ته غوره کی، هلته بیا تبعیض رامنځته کیږي. یعنی مثلا په داسې حالت کې چې دا سلوک ته تبدیل شي، عمل ته تبدیل شي، فعل ته تبدیل شي، دا فکر نه په فعل کې ترجمه شي، نو دلته تبعیض رامنځته کیږي. یعنی مثلا هغه څوک چې په دې باندې خپل په عملی توګه خپل هغه قوم، جنس، نژاد، مثلا مسلک، اغه نور ته برتری ورکې. یعنی مثلا کدی مثال ورکه، مثلا کچته مثلا یو څوک چې چارواکي، مسؤلي مثلا په حکومت کې، په اجتماع کې، ټولنه کې، هغه کله چې متأسف تعصب دا متأسف فکر ولري، متأسف نظر ولري، مثلا خپل قوم د نور قوم په مقابل کې د برتري غوراوي ورکوي، مثلا چېرته مثلا چېرته د مقرري خبرې مثلا په دولت کې په وظیفه کې مثلا یو چېرته د خپل هغه د قوم نامطلوب غیر نااهل په کاسته چې د قوم ته عجبه ته مسلک ته جنس ته منسوب دی، نو د بلو د بلو د قومونو مثلا نژادونو مسلکونو هغه ته پر تری ورکوي او هغه دلته تبعیض رامنځته کیږي. یعنی تبعیض په تعصب په اصل کې فکري یا رواني حالت دی، تبعیض د هغه عملی بڼه او شکل ده چې په ټولنه کې دا رامنځته کیږي. او د تعصب متعصب انسان د تعصب پر بنسټ او بنیاد باندې خلکو سره سلوک کوي، چلند کوي، یعنی دا د چلند سلوک شکل او بڼه ځان ته غوره کوي. نو بیا د دې نور مختلف راکېږي، مشکلات ورباندې رامنځته کېږي، ظلم رامنځته کېږي، مثلا بی عدالتی رامنځته کېږي، او کله نور مشکلات جنگ رامنځته کېږي، نفرت او کرکه په ټولنه کې. وروسته
بیا په عیبونو باندې خبرې وکړو، په عوارضو یا په هغه تاوانونو چې د تعصب له کبله رامنځته کېږي په یوه ټولنه کې. ډېره مننه پروفیسر ډاکټر وزین. ډاکټر صاحب، خپلواک یادونه وشوه چې تعصب له ارواپوهنې سره هم ارتباط لري. آیا یوه رواني ناروغي ده که د ارواپوهنې له نظره تاسې تعصب ته کتنه وکړئ؟
نړۍ مننه جناب سروان صاحب، سلام وړاندې کوم تاسې قدرمنو اوریدونکو ته. زموږ استاد جناب شینوار صاحب او جناب وزین صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. تعصب هغه باور دی، هغه ذهنیت دی چې یو انسان په سرسختانه ډول خپل انګیرونه باندې ولاړ وي، او اکثر موارد کې همیشه پرته له منطق نه، پرته له دینه چې د نور پر حق توپ ومني، یوازې یوازې خپل باورونه باندې، یوازې خپل لیدلورو باندې تاکید کوي. او د تبعیض او د تعصب دا دوه کلمې چې دي، دا همیشه په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې په مترادف توګه استعمال شوي دي. او که زه د تبعیض په هکله ووایم، همیشه هغه پرتله ایز لیدلوری دی چې دا پرتله مخکې مې لکه چې اشاره وکړله، پرته له دې نه چې موږ د نورو خیر او ښېګڼه وګورو، د نورو خوالی وګورو، یوازې یوازې هغه انګیرنې، هغه ذهنیتونه چې زموږ د ذهنیتونو سره سمون لري، هغه موږ ته پر حق ښکاري. خو د نورو کسانو حتی منطقي خبره، حتی منطقي لیدلوری، حتی منطقي باورونه هم د منلو نه وي. هم دغه دوه مترادف کلمات زموږ تاسو په ټولنه کې لوی ناورین رامنځته کړی دی، او متاسفانه تر ننه موږ تاسو ته نه کړیږو.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب شینواره، آیا تعصب یواسې منفی مسئله ده او که مثبت تعصب هم شته؟
مثبت تعصب معمولا په دغه کې د هغه ګروپونو سره چې ظلم شوی او محکوم پاتې شوی، لکه په ټولنه کې معمولا ښځې او ماشومان او اقلیتونه او ځینې خاص ګروپونه چې محروم پاتې شوي، د دوی په اړه کوي چې دوی سره مثبت تبعیض یا مثبت تعصب. په فکر کوم هغه اوس د ټولنپوهان وایي چې دغه په یوازې باید یو بله کلمه استعمال شي، ځکه یو شی چې منفي شي بیا یې مثبت ته اړول کېدای شي، سو اتفاق پیدا شي. نو هغه ته وایي چې اوس یو جبراني عدالت منځته راشي، یا مثلا ایکویټي ورته یا عادلانه برخورد وشي. عدالت همدې ته وایي چې ټیټ لږ راجیب کړي او جنګ جګ وساتي. نو په دې سب هغه نو تعبیر پورې ده، کېدای شي مثبت هم تعبیر شي، وایي چې دا مظلوم سره، محکوم سره، هغه سره چې عدالت کم شي، دوی سره خاص توجه وشي، ځانګړي پروګرامونه ورته جوړ شي، نو دې ته مثبت تعصب یا مثبت تبعیض ویل شي. خو زما خپل نظر دا دی چې د دې په ځای نورې ښېګڼې هم استفاده شي.
یعنی شته خو، لیکن تاسې له دې کلمې سره، د کلمې له کارولو سره موافق نه یاست چې شده چې دا کلمه همداسې منفي پاتې شي؟ سید
بل زما په نظر یعنی ټولنه کې دا مروج ادا مثبت تبعیض یا مثبت تعصب هغه چل پاره چې مظلوم پات شو یو اضافي حقوق غواړي چې دا به معقول کړ دي عدالت معنا هم دا ده چې محرومو ته ډېره توجه وشي هغه چې حالت یې ښه دی په هغه حالت کې وساتل شي ولې چې هغه ډېر ټټ دی باید راجیک شي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وزین د همدغه تعصب چې منفي بولو د رامنځته کېدو عوامل څه دي؟ ولې په یو ټولنه کې تعصب رامنځته کیږي؟
مخکې د دې نه چې د دې تعصب د عواملو او لاملونو په هکله زه وغږېږم، زه به عرض کوم چې د ډاکټر صاحب شینواري د خبرو په امتداد یعنی اصلا د اوس د تعصب په لغوي معنا سره دا ده چې یو شی باندې راټولېدل او یو شی حمایت کول دفاع کول دا په خاموشي لحاظ باندې، لیکن متاسفانه اوس د تعمد د ترمینالوجي د اصطلاح دا یو منفي بار لري، منفي اړخ لري. نو د دې لپاره چې حتی په هغو مسایلو کې چې هغه مثبت تبعیض ورته ویل کېږي هغه هم یعنی نامناسبه دوکه خبره ده چې هغه دپاره بل ترمینالوجي ایجاد شي، یعنی هغه دپاره او ژبه خود ژبه کې دا امکان شته چې مختلف ترمینالوجي اصطلاحات بدل کړي. حتی دغه کلمه د مثبت تبعیض څنګه چې افغانستان کې هم دا رواج مثلا په دې تیر رژیم کې په تیر رژیم کې دا مثبت د ښځو په اکله نور ځینې هغه باندې استعمال کېدله چې مثبت تبعیض ده. خو دا تبعیض په خپله تبعیض او توسل دواړه یعنی منفي بار لري، منفي اړخ لري، نه د ولادت ډډه وشي. د تعصب د لاملونو په اکله د لاملونو مختلف دي. یو خبر دا چې جهل یعنی ناپوهي دا د عصبیت او د تعصب یو اصلي لامل بل کېږي. څوک چې شی باندې علم لري پوه نه لري دا یو هغه دا متعصب دی. اکثره متعصب خلک هم په رواني لحاظ هم په ټولنیز لحاظ هم په فکري لحاظ یعنی هغه خلک چې هغوی د پدیدو د اشیا او د ماهیت باندې د هغوی په اصلیت باندې د هغوی د جوړښت په اړه د هغوی معلومات کم دي. نو یو اصلي لامل دا دی. بل لامل د ټولنې فرهنګ ده، هغه چاپېریال، فرهنګي چاپېریال، یو اجتماعي ټولنیز چاپېریال چې اوسو په کې پیدا کیږي، عمل تلو کیږي، هغه ځینې باورونه، منفي برداشتونه، باورونه، انګیرنې هلته ټولنه کې رامنځته کیږي چې دا انسان د ماشومتوب نه ورکتوب نه هغه نه دا ځان سره اخلي، په هماغه تربیه کیږي او دا دغه په ذهن کې دا او ته ذهنیت جوړېږي، باور جوړېږي په هماغه باندې چې دغه په سلوک باندې هم کوي مثلا او هر شی معیار هماغه دی. مثلا په ټولنه کې مثلا چې هغه فرهنګ داسې چې خپل قوم مثلا خپل ژبه داسې انګیرنې ورته ورکړل شوې مثلا ماشوم ته یا وروسته ځوانانو ته چې دغه قوم او دغه ژبه او دغه سیمه یا دغه جنسیت یا دغه مسلک ضرورونه غوره ده او بهتر ده، دا نه ورته دا معیار کېږي، مقیاس کېږي چې هر څه په همدغه معیار باندې ترازو باندې دی تلي او په باندې دا د مثبت او منفي او ښه او بد ور باندې قضاوت کوي. بله خبره دا ده چې په ټولنه کې یعنی تقلید کورنه تقلید مثلا دی ولنه مطابقت کول مثلا مثلا پرته د بس نه پرته د سیلونی نه یو څنګه چې په ټول یو شی په ټولنه کې رامنځته شوی دی همداسې قرنو قرنو باندې پیړۍ باندې راځي په نسل پر نسل. نو دا ښه ګڼل او هماغه ته فکر نه کول اصلا دې باندې اصلا یعنی دومره سوچ نه کول، فکر نه کول چې دا مثبت ده، منفي ده، ښه ده، که بد ده، په دې باندې دا کډمه تقلید کول. بل مثلا هماغه ته چې په ټولنه کې د برتري خواهي مثلا غوښتنه ځان ښه ګڼل، غوره ګڼل مثلا خپل قوم، مذهب، تنظیم، ګروه، حزب یا مذهب، نو دا هم د دې تعصب لامل کېږي. او ځینې وختونه کې ظلم په ټولنه کې مثلا کله چې په ټولنه کې ظلم یا ظلمي عدالت نه وي مثلا ادم د عکس العمل او د خبرګون سبب کېږي، د عمل کېږي چې خلک خبرګون خي او اول کې په دغه خبرګون خو یو عادلانه بنو شکل لري د خپل د حق مختلف لپاره، خو کله چې دا به حد نه وځي په خپل دا خبرګون به خپل بلبل تعصب ته عصبیت ته تبدیلیږي او هغه نه بل مشکل رامنځته کیږي چې دا کلم. او په اوسنۍ ټولنه کې متاسفانه ځینې استخباراتي کړۍ هم دي، دغه کوي ځکه چې اوس خو استخباراتي کړۍ په ټول په د مختلفو د موخو لپاره، اهدافو لپاره، یعنی هغه هر شی دوی هم د ټولنې د مدیریت لپاره، د مشکلاتو د مدیریت لپاره، ټولنه کې د مشکلاتو جوړولو ازګونو لپاره دوی کار کوي. استعمار په خپل استعماري قدرتونه دوی خپل په ځینې ټولنه کې دا قصدا دا ست لمن وهي. او کله چې ټولنه کې فقر موجود دي هم د سبب کې په ټولنه کې زبادا حکم ته تعصب مختلف لاملونه او اسباب لري. ځینې اساسي بنسټیز دي لکه جهل مثلا، لکه فرهنگ او کلتور پر ټولنه کې او نور هغه چې په دې باندې ولاړ په دې بنسټ باندې تفصیلي لاملونه اسبابي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپلواک، آیا فکر ده کوئ چې متعصب چې تعصب لري په خپل خپل ځان ته زیان اړوي؟ یعنی له رواني نظره، د طب له نظره، دا تعصب لرل د ده په ذهن او په روان باندې څه تاثیر لري؟
بالکل بالکل، تعصب شتون دی یو انسان په ذهن کې، دا څه معنا ورکوي چې یو انسان په خپل ظاهر وچی کی او دا توقع ولري چې مقابل لوری له منځه لاړ شي. دا به ډېر واضح مثال وي، خو په اصل کې تعصب داسې یو حالت دی چې اصل هغه جمهور علمای علم روانشناسی یا د ارواپوهنې علما په دې نظر دي چې په کوم اندازه چې انسانان محروم شي، په کوم اندازه چې انسانان له ټولنې نه مردود شي، په هماغه اندازه د دوی د تعصب کچه او بڼه لوړیږي. او اقدماندیانې چې دي، دا د دې لامل ګرځېدای شي چې د یو انسان تعصب هم پکې ډېر شي. نو په همدې دلیل تاسې د سوال سره تاسې
منظور دا و ده چې تعصب یعنی له نورو کرکه او نفرت کول، دا چې یا حسادت کول، دا چې څوک لري هغه زه فکر کوم خپل ځانم په یو شکل سره خوري، یعنی خپل ځان سره مشغولې وي، خپل ځان ډېر په عذابوي. له دې نظر ما ویل
بالکل بالکل، هغه کسان چې متعصب دي، د دوی ذهن، د دوی رواني حالت، د دوی اروایي حالت داسې وي چې همیشه خپل په منځ، خپل د ذهن په دنیا کې همیشه په جنگ کې دي، ځکه چې لیدلوری پرتلیز وي، همیشه ځان له نورو سره پرتله کوي. او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لرې کوي. په دې معنی همیشه د یو متعصب انسان نظر دا وي چې زه له نورو نه، زما قوم، زما قبیل، زموږ مثلا کورنۍ، مثلا زموږ ژبه، زموږ نژاد، دا له نورو نه برتر دی. او دا برتریت د دې لامل ګرځي چې دوی ته په ذهن کې همیشه دوی په خپل ذهن کې بوخت وي. او دا بوختیا، دا ناسالمه بوختیا د دې لامل ګرځېدای شي چې دوی له دې نه ډېر یو عادي انسان وي، دوی د دوی ذهنیت ناروغه، او د دوی تفکر ناروغه، د دوی ژوند نارامه، د دوی اروایي حالت او د دوی ذهني حالت له عادي انډول سر نه لري وي، او خپل هغه لازم انډول چې د یو انسان د ذهن دپاره، د ښه ژوند دپاره لازم وي، هغه له لاسه ورکوي. او همیشه دنیا ته د یو تلي یا د یو میزان په سترګه ګوري چې همیشه ښه او بد کول، همیشه تور سپین کول، همیشه پرتله ایز لیدلوری لرل، دا خپله ارواپوهان په دې نظر دي چې داسې یو لیدلوری انسان ناروغه کوي، او انسان د اروایي له اړخه ناروغ وي، او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لري کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. خپلواک، قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې زموږ میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادي وزین، ډاکټر ابراهیم شینوارای او ډاکټر مجیب الرحمن. خپلواک، په دې خپرونه کې د تعصب په اړه خبرې کوو. ولې تعصب رامنځته کیږي؟ ولې زموږ په ټولنه کې ظاهرا داسې ښکاري چې زیات شوی دی؟ ډاکټر صاحب شینوارای، همدغه وروستۍ خبره له تاسو پوښتمه چې داسې معلومیږي چې ظاهرا په افغاني ټولنه کې نن سبا تعصب ډېر زیات شوی دی، دلیل یې څه کېدای شي؟
ډېر مهم هم دا ده چې عوامل پیدا کړو، بیا انشاءالله حل لارم پیدا کولی شو. زما په نظر او کوم مطالعه چې ما دې کړې وه، ډېر زیات عوامل لري. یو خو یې ټولنیز عوامل دي چې کله ټولنو کې اتحاد نه، یو مشترک روایت نه موجود، دا تبعیض او تعصب ډېریږي. کلتوري مسایل هم په دې باندې تاثیر لري، په ځینې کلتورونو کې ورته وایي چې موږ تکړه یو، موږ غیرتي، دا نور نه دي. اقتصادي مسایل د دې علت کېدای شي چې یو طرف ته ډېر فقر وي، بل طرف ته ډېره رفاه وي، یو
اقتصادي منابع غیر عادلانه توزیع کیږي، خلک ګوري چې یو ګروپ اقتصادي منابع نه نورو نه تروري، دا هم یو علت کېدای شي. ویرم یو علت د دې کېدای شي کله چې مملکتونه باثباته نه وي او ناامني او بې اطمینانۍ، دلته دغه ویره او ناامني هم د دې باعث کېږي چې یو سړی تعصب وکړي او خپل ګروپ او خپل فکر پورې کلک ونښلي. رواني مشکلات لکه ډاکټر صاحب چل دام دي چې دا هم د دې ویرې او د ټولنیزو او کلتوري عواملو محصول ده. او بل په انسانانو کې ځینې انسانان به خودخامي، دا هم یا رواني مشکل لري یا هورموني بې توازنۍ لري یا تربیه خرابه شوي او یا هم دغه ټولنیز عوامل په تاثیر کړي، نو دغه انحصار طلبي یا تمامیت خواهي هم تعصب ته زمینه جوړوي. او لکه مخکې مې ویل، بی عدالتي که کله سیاسي نظامونه یا ټولنیز نظامونه بی عدالته، دغه مقابل ګروپ یا محروم ګروپ مجبوره چې تعصب وکړي او خپل ځان همېشه محروم او محکوم وګڼي، او برعکس حاکم ګروپ هم فکر وکړي چې دا زما پلارنۍ او ارثي او خدایي حق دی چې زه باید برتر اوسم. نو د عدالتي هم د دې سبب کېدای شي. او یو غټ علت یې سیاسي هم دی، ځکه کله کله سیاسي ډلې یا سیاسي نظامونه غواړي چې یو ګروپ برتر کړي، نور محکوم کړي، نور وځپي، نو دغه د حاکمانو په نظر کې د خپل ځان د طبیعي او یا خدایي برتري او هغه د محکومانو په مقابل کې د په ذهن کې بیا د دې په ضد تعصب او کینه پیدا کوي. خارجي فکتورونه هم کېدای شي، لکه خارجي یرغلونه چې کله راشي، دوی غواړي چې ملتونه وویشي، نو بیا ورته وایي چې په تا ډېر ظلم شوی، ته محروم اقلیت یې، بل ته وایي چې ته خو اکثریت هم یې، خو تا همیشه د تعلیم او تربیې نه وروسته پاتې شوی او په تا باندې ډېر ظلمونه شوي دي او ته باید خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره، نو دې په خاطر چې پام د اساسي بهرني یرغلونه وګرځي، په داخل کې د خپلو ورونو یا د خپلو ګاونډیانو سره په دښمنۍ واچوي، بیا ورته دغه تعصب نظریه پیچ کړي کوي، او چون انسان نصیب پذیر دی دا اکثر کېدای شي. او یو د ټولو نه مهم فکتور یې دا دی چې ناپوهي ده، یعنی بې تعلیمي، ناخبري او د تعلیم او تربیې د سیستم کمزوري ده چې نوي نسل ته د انتقادي تفکر نه ورزده کوي، د مسایلو د علتونو باره کې ورته پوهه نه ورکوي، دا ورته نه زده کوي چې تاسو مسایل وڅېړئ، عوامل وڅېړئ، بدل نه وڅېړئ، یوازې هغه ظواهرو باندې یا د هغه په تظاهراتو باندې یا په نتیجو باندې قضاوت کوي چې ښه په دې جامعه کې خو بیا عدالتي ده، چاره اوس احمد راوسته ډېر اسان یا فلاني ګروپ یا فلاني حکومت راوسته. نو په دې سبب دغه ناپوهي او بې تعلیمي او د تعلیم د سیستم کمزوري. او بل علت یې دا دی چې د قوانینو نشتوالی هم دی، که چېرې قوانین موجود وي، بیا خلک کولی شي د قانون تر چوکاټ کې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، تعصب او تبعیض او محرومیت احساس او دغه رواني په تلیفون ته مجبور نشي. نو فکر کوم دا یو همدا علتونه دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب وزین، آیا د عامو افغانانو ترمنځ هم تعصب شته او که یوازې په اصطلاح د فیسبوکیانو ترمنځ تعصب ډیر دی؟
دا یو مهم سوال دی محترم سروان صاحب. که موږ افغاني ټولنه د خپل ټولنې ته وګورو، په افغانستان کې د عصبیت او تعصب دا په عوامو کې، په ولسونو کې دا ډېر نه دی، یعنی کېدای شي موجود وي، خو تر ډېره بریده دا په قوت نه لري، یعنی په دې هغه نه. متاسفانه زمونږ د ټولنې مشکل دا ده چې اکثرا هغه کسان چې په تعصب متاسفانه بوخت دي او هغه د هغه کسان دي چې هغوی تحصیل یافته خلک دي، یعنې هغوی درسونه ویلي، حتی هغه کسان دي چې خارج ته تللي. مثلا نور تاسو ګورئ چې کله چې موږ د سوشل میډیا ګورو یا د رسنیو نه اورو، یعنی هغه کسان چې متاسفانه ډېری په غرب کې اوسېدلي، مثلا په ډیموکراتیک ټولنه کې اوسېدلي دي، په داسې ټولنه کې چېرته مختلف قومونه دي، مختلفې ژبې دي، مختلف فرهنګونه دي، دوی هلته اوسېږي او هلته درسونه ویلي او تحصیلات لري، په هغه ځای نه پوهنتونونه فارغان دي. دا خلک متاسفانه یعنی د تعصب کې دوی دا مرض لري، دا مشکل ورسره دي. نو او دا یو د مطالعې یو هغه ده، یعنی چې باید په دې باندې ریسرچ وشي، تحقیق وشي، په دې باندې څېړنه وشي چې دا ولې، یعنی په نورو ټولنو کې هم تقریبا همدغسې ده. یعنی تاسو که عام افغانستان کې تاسو وګورئ، مثلا په کلي کې، یعنی مثلا کوم کلی کې ذات کوم کلی، مثلا زما خپل کلی ته وایم، موږ یعنی خلک د مختلفو قومونو ترمنځ یعنی خېشګانې موجوده دي، مثلا خلک یو بل ته سره شي کې خبرې لري، اما کله چې بیا هغه کېږي د قوم په او د ژبې په لحاظ باندې اگر خلک چې غوښت درسونه ویلي پانتون نه فارغ دي مکتب ویلي دي هغه د تعصب کې یا مثلا په مذهبي لحاظ باندې یعنی عام خلک سره دا رواداري شته یعنی د ټالرنس او دا رواداري چې بل سره مثلا په مړي ژوندې سره شرکت کې د تعصب نه کوي اما په مذهبي لحاظ خلک چې دینی درسونه ویلي مثلا متاسفانه په مذهبي لحاظ هغه نه وایي چې خپل متاسف دي د ټول نه وایم یعنی جنرالایز نه کوم خو پکې دا موجود دی نه وایي خپل تعصب کوي بلکې نور خلک هم تعصب او کرکه او نفرت ته خواته رابلي او دا مسائل مطرح کوي چې په ټولنه کې شخړې او مشکلات رامنځته شي نو په عمومي لحاظ زګمان کوم چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دا تعصب دې تحصیل یافته او خلکو ترمنځ یعنی د نخبګانو د نخبه کلمه الیت کلمه کده زمینه دا صحیح ده که دته درست نه غده فاسترت
بله متاسفانه چې ستاسو ټلیفون قطع شو خیر دوباره به در سره تماس ونیسو ور به شو ډاکټر صاحب خپل وخت ډاکټر صاحب که د تربیې له اړخه پې خبرې وکړو یوه ښځه به مثلا یو څوک وویني چې یوه تیروتنه کوي نو بل به ووایي چې ټولې ښځې ناپوهې دي یا یو سړی به د یو قوم مربوط وي یوه غلطي به وکړي نو بل به ډېر ساده ووایي دا د فلاني قوم خلک ټوله بې عقل دي ناپوه دي لیکن دې ته اکثره خلک متوجه نه وي چې دا خو په ټوله قوم یا په ټوله جنس باندې ټاپه لګوي دا خو سمه نه ده دغه زده کړه په کورونو کې په ښوونځیو کې فکر نه کوي چې خلکو ته نه ورکول کیږي او دغه وړه خبره د تشکاری لیکن تاثیر یې بیا ډېر ژور وي په یو شخص باندې ډېر بد تاثیر کوي همدغه شی ده چې تعصب خپروي
بالکل زمادم جناب سروان سے بتا سے خبر ہے گوری دے نور نڑے تربیتی نظام متکو گرو جناب شنوار سے حاضر دے اور دو دوی تخصص رشتہ ہم دارے کہ نظام متکو گرو دے خون روزن نظام متکو اکثر ممالک کی نن سبا دے دغه مدارج مثلا لون تل لپاره مانا ماشومان اول نمره و دوم نمره و دغه مسائل لمنځه تزي تلو کې دی هدف دا دی چې دلته د ماشومان په منځ کې د پرتلایز لیدلوري باندې لمنځه لاړ شي دا یو خبره بل په کورنۍ کې په کورنۍ ژوند کې چې کله موږ د ماشومان په منځ کې نارینه او ښځینه کوو هلک او نجلۍ کوو دا خپل نه خداګو موږ تاسو په راتلونکي کې د ټولنې په منځ کې د تعصب موضوع رامنځته کوو دلته د دوو جنسیتونو په منځ کې یو لوی مسأله رامنځته کوو لوی نه مګونه چې هغه تعصب دی او د ماشوم په ذهن کې موږ په خپل متوجه نه یاستو خو ماشوم ته په غیر مستقیمه توګه دا ورته وایو چې په دې نړۍ کې چې ژوند کوي دلته ځینې حاکمان دي ځینې محکومان دي او محکومان همیشه د حاکمانو په لاس لاندې وي دا لیدلوری موږ متاسفانه په خپل کورنیز نظام کې د ماشومتوب نه د ماشومانو په ذهن کې ورکوو او دا یو مسله بل مسله دا دی چې حتی د اقوامو په هکله متاسفانه د ماشومانو په ذهن کې ناغلطې د غلط انګیرنې د ماشومانو په ذهن کې ورکول کېږي د یو مشخص قوم په هکله ګورئ د ماشوم په کورنۍ کې ناست وي او د کورنۍ مشران د یو قوم په حق له بدرد وایي ماشومان غیر مستقیم حتی که دغه خبراتو برخه نه وي خو دوی اوري او بدرد د فلان قوم په حق له اوري او پر راتلونکي کې دوی سره دا ذهنیت چې مشران بد ویل یعنی په دې معنی چې دا
متاسفانه ډاکټر صاحب ستاسو ټلیفون هم قطع شو پوس خیر ډاکټر صاحب شینواره شته هم داراس ډاکټر صاحب وزین هم ال استودیو سره وصل دی ډاکټر صاحب شینواره فکر نکوي چې مخکې مو دا سوال و چې د افغانانو په منځ کې ظاهرا اوس تعصب زیات شوی دی حداقل د هغو افغانانو په منځ کې چې لیک لوست کولی شي که نخبه بولی که تعلیم یافته بولی او هغو کسانو په منځ کې چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري او په دغو کې فعال دي د هغوی په منځ کې تعصب ډېر دی یو علت شاید دا هم وي چې مثلا پخوا دا ممکنه نه وه مثلا زه تاسې یو شی لیکئ، د یو قوم یاست، زه د یو بل قوم یم، تاسې پسې یوه خبره لیکم، په تبصره لیکم، او په هغې کې ستاسې قوم یادوم، یا داسې یوه مسله یادوم چې ستاسو تعصب هم وپاری شي، یعنی د تعصب د پارېدلو لارې اسانه شوي دي. څنګه دا مسله تر څه حده پورې رول لري د تعصب په زیاتېدو کې؟
ډېر دقیق بېخي رول لري. زما په نظر تعصب په ډېروالي کې څو فکتور رول لري. اول خو تېرو پنځه څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې باثباته حکومتونه نه وو، خارجي یرغلونه مو په عواملو کښې موږ ویلي که نه چې ټولنیز، اقتصادي، سیاسي نظام، دا ټول مسایل پکې رول لري. نو افغانان متاسفانه هغه ډلې چې نړیوال شعرونه یې ورکول، دوی به په خپلو کښې سره اخته شو. اول یې د نړۍ د کارګرانو یووالی غوښته، ولې همدغه د همدیان شعار لرونکو چې په خپلو کښې سره اختلاف پیدا کړو، بیا دوی ته بل شعار نه و، دوی مجبور شو چې قوم ته پناه وي. چې قوم ته پناه وړه، خپل اختلافات یې متاسفانه قومونو او ژبو او سمتونو ته انتقال کړه، او ځوان نسل یې غلط وروزو. دغه بل اړخ هم چې د نړیوال اسلامي ورورولۍ یو خلافت لافې کولې، کله چې په وخت کښې سره وران شو، بل شعار خو دوی سره نه و، ځکه کمونیزم او ډیموکراسي خو دوی نه شو ویلی. نو بس دوی سقوط وکړو، قوم او قومګرایي او سمت او سمتګرایي او ژبه او ژبهګرایي ته. او ځوانان خو چون اسیب پذیره دي او احساسات یې ډېر لوړ دي، دوی د ځوانانو د احساساتو نه سو استفاده وکړه، او په همدې راوپارول چې موږ ستاسو حقوق غواړو، ځکه په تاسو کلونو کلونه زمونه شوې. دا بل لوري مرکل چې موږ ستاسو حقوق غواړو وساتو. مخکې ستاسو خبره دقیقه ده چې دغه زهر مزر نه خپرېدل، ځکه چې خبرتیا کمه وه، او د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو او د انټرنیټ په عامېدو سره اوس خو یو خبره په ټول جهان کښې خورېدی شي. نو دغه د پنځه څلوېښت کلونو مظلوم په یو حساب او بد روزل شوی او راپارول شوی او تعصب ته ټېل وهل شوی نسل، دې په خاطر چې اوس سوشل میډیا ته لاسرسی لري، خپلې خبرې بیا دې نه چې وسنجوي او د عوام په اصطلاح مثلا خپل غوږ ته وګوري، بس چې چا ورته ویل چې غوږ دې سپېړو، د سپېپ سې منډې وهي، نه ګوري چې غوږ یې شته. نو دوی هم دغسې بس بې سنجشه تومت ته، او لکه مخکې چې ډاکتر صاحب ویل، سټریوټایپینګ کوي یا جنرلایزیشن کوي، چې دغه په تعصبي مفکوره بدلېږي. بیا چا وارې تعصبي مفکوره ده په موضوع کښې ځای ونیو، هر شی باید هماغه زاوی نه ګوري. او طبعا دې رسنیو کښې ډېر زیات منفي رول لوبولی دی، خو دا یو فرصت دی، دې نه مثبت رول هم اخیستی شي. که ستاسو رادیو چې همیشه اصولي پروګرامونه جوړوي، همداسې پروګرامونه لږ ډېر جوړ کړي، بیا دا د خپل ټویټر او فیسبوک د لارې نه هم نشر شي. او هغه خیرخواه خلک ډېر دي جامع کښې، لکه وزین صاحب چې ویل، زه خپل هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کښې ګرځېدلی یم، نورستان، دایکندي، بامیان، بدخشان، زابل، روزګان، هرات، مثلا بادغیس، دا ټول مظلوم ولایتونه، او وروسته پاتې ته او ښارونو ټولو ته. عوام سره چې دا خبرې کښې هغه ته وایي چې وروره، موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، شریک کور دی، ګډ وطن هم دی. او دا خبرې دې باسوادانو کښې دي، او باسوادان هم په دې چې مخکې ما وویل، زمونږ تعلیمي سیستم کافي او پوره ښه نه و چې یو افغان داسې وروزي چې د افغانستان ملي ګټې او بل انساني ورورولي او خیرخواهي په موضوع کښې ورته پیش کړي. او که پخواني حکومتونه ښه وو د پنځه څلوېښت کلونو د ټکر او خطر او اختلاف په منځ کښې حکومتونه ونه توانېدل چې ځوان نسل ته یو واحد ملي روایت ورکړي، یو واحد انساني هویت ورکړي، او یو غټ عالي انساني او د انسان د خدمت ایډیالونه ورکړي، نو دوی په دغه وړو دایرو کښې ونه ختل. مګر همدا فرصت بېرته شته دی چې چون اکثریت ښه خلک دي، ولې متاسفانه اکثریت دا ښه خلک بیا لږ غلي، چې دوی فعال شي، ستراتیژیک کار وکړي، او دغسې په سوشل میډیا کښې فعال ګروپونه جوړ کړي، او دا ثبوت کړي چې دا مسایل چې دي، هم رواني تکلیف لري، هم ټولنې ته ضرر لري، او هم به هغه خلک لکه تاسو چې مخکې ویل، څوک چې تعصب کوي همغه ته هم ضرر لري، ځکه ځان ته دایره وړه کوي، د خپل پرمختګ چانس، د نورو خلکو سره د تفاهم امکان، او په افغانستان کښې د یو ملي شخصیت په توګه د هغوی د رابره کېدو ټولې لارې په ځان تړي. نو په دې حساب دا منو چې د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره دا تبعیض او تعصب خپرول زیات شو، خصوصا تعصب خپرول، ولې بېرته یو فرصت هم دی، باید دې نه استفاده وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. ډاکټر صاحب وزین، عموما هغه څوک چې ډېر تعصب یا تبعیض لري په خپله یا یې کوي، فکر کوي چې دی تعصب نه لري، بلکې نور دی چې تعصب لري، او دی په دې خاطر هغسې خبرې لیکي چې دی ظاهرا فکر کوي چې تعصب نشته پکې، لیکن له تعصبه ډکې وي.
ګورې دا تعصب خو یو لحاظ نه دی او څنګه چې ډاکټر صاحب خپلواک مخکې دا خبره وکړه او موږ ټول په دې باندې متفق یو تعصب خپل یو مرض دی یو بیماری ده نو کله کله دا بیمار سړی یا بیمار مریض انسان دا ناروغ انسان دا ګمان نه کوي چې زه مریض یم نو دا یو غټ مشکل عمل همدغه په دې ته د تعصب دی علاج لپاره او دغه مشکل حل لپاره چې څوک په دې باندې اصلا قانون دي زه متاسف یم کله کله دا کیږي چې تعصب د ظلم په مقابل کې دی خبرګون په شکل براوشتيږي ورسره د خپل دا دغه ګروپ یا دغه شخص په خپل په تعصب اخته کیږي دا مشکل دا او په دې باندې نه پیږي کله کله دا متعصب انسان یا متعصب دلی هغه دی یو خشوار عادلانه شعار هغه بدرګه کوي هغه مخیته کوي خلکو ته د غزان لپاره پرده ګرځي دغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې دی نور خپل اهداف رامنځته کوي څنګه چې دلی دی اوس مثلا دا خبرونه باید وکړم چې متاسفانه زموږ په ټولنه افغانستان کې د تعصب د قومي او ژبنی او د نورو تعصبات یو مهم لامل او سبب د دلی تپل دی او اشخاص دي چې په افغانستان کې دوی د تعصب پر بنسټ باندې دوی خپل دلی تپل جوړوي حزبونه جوړوي سازمانونه جوړوي نهادونه جوړوي او بیا د تر چتر لاندې په ټولنه کې کرکه او نفرت خپروي او د یو قوم د په حمایت کې او د بخل د بل قوم په ټکولو کې یا د یو قوم برتري لپاره یا د خپل د مظلومیت ادعا کوي چې موږ مظلوم پاتې شو د دې لپاره موږ غا کوو نو دا تاسو ته نه راهوروي ان متاسفانه بل خبره دا ده چې د متولنه کې د دینی کم سیوادي یا دینی ناپوهه یعنی دا د تعصب یو غټ لامل دی ځکه چې موږ ټولنه کې الحمدلله خلک متدین خلک دی نو دغه کې متاسفانه زموږ منبر او مسجد هم پته راغلی په دې کې زموږ میډیا هم پته راغلی په دې تعصب په مقابله کې نو دا و چې تعصب کله چې څوک بیمار شي مریض شي ناروغي خپل په ناروغي باندې نه پیږي دا ګومان کوي خپل تعصب کوي به نور متهمي دي تعصب په مقابل کې ترې کوم چې دا خپل مې او هغه دا و د تعصب په اصل چې په منطق کې ورته وایي علاج کې دې تمام منطقه د دولت باطل تسلسل او تسلسل او دور دی چې همدغه څه هغه نو دا د دې لپاره اوس موږ دا په کار ده ټولنه کې په افغانستان کې د دې لپاره چې دا مشکل کم شي یا تخفیف شي یا حل شي د دې په دې باندې سوچ وکړو او زه نه پیګم چې په دې باندې نور ورسره بحث کیږي کو اوس ما سره
په دې برخه کې ولا تاسو ته به سوال لرم چې دین څه وایي د تعصب په برخه کې ځکه چې ټول خلک د افغانستان خو دین منی مسلمان دي اما په دې برخه کې دین څه وایي خو تر دې مخکې د خپلواک صاحب څخه یو پوښتنه کوم چې د زیانونو په اړه د ټولنې لپاره وایي چې تعصب د یو ټولنې لپاره څه زیانونه لري
بالکل موږ تاسو ساری او ساحل او مثالونه په خپل ټولنه کې وینو په هغه ټولنه کې چې داسې مسائل وي تبعیض وي او تعصب وي په هغه ټولنه کې پرمختګ محال وي بل دا چې په هغه ټولنه کې د خلکو اړیکې ډېرې ضعیفې وي همیشه اړیکې د شک په نظر کتل کېږي او همیشه لکه څنګه چې موږ فعلاً شاهدان یاستو د ټولنې ځواک هغه ځوانه طبقه ده ځوانه طبقه چې په داسې ذهنیتونو باندې بوخت شي د هغوی نه د ټولنې د پرمختګ ذهنیت پاتې شي او بل دا چې همیشه دا تبعیض او تعصب د انسانانو حتی کورنیز ژوند ټولنیز ژوند هم د تاثیر لاندې نیسي تاثیر وګورئ هغه کورنۍ چې تر ډېره حده پورې دغه مسایلو ته لمن وهي په داسې کورنۍ کې د دوی اړیکې ټولنیزې اړیکې د دوی حتی ودونه چې نور اقوامو سره باید وشي او هغه ګستردګي د اړیکو رامنځته شي هغه هم نه وي نو په عامه کې دا کوم وضعیت چې موږ تاسو په خپله ټولنه کې وینو د ځوانانو تېښته د ځوانانو د نورو ډلو په مقابل کې درېدل د نورو سره شخړې ولانجې کول په مجازي نړۍ کې چې موږ تاسو نن سبا ګورو یو بل ته بد الفاظ کارول دا ټول هغه پیغامونه دي چې موږ تاسو نن سبا وینو او متاسفانه دا د یو ناخوالې په توګه د ځوانانو د ترقۍ او د پیشرفت مخه نیولې ده او په ټولنه کې د دې زیاتېدل نور هم پرمختګونه په ټپو دروي او نور هم خلک په خپل منځ کې ښکیل شي او قطعا د دې پیغامات ښه نه وي او زه د اړ یو او ورو په صفت داسې یو حالت زما حد اقل وړاندوینه دا وي چې که په ټولنه کې دا تعصبات تیریږي په هماغه اندازه د هغې ټولنې د پرمختګ مخه ډب کیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب شینواری. زه فکر کوم چې د تعصب په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي زموږ په ټولنه کې، خبرې کمې پېښ شوي دي، لکه دا داسې پروګرامونه کم پې جوړ شوي دي. نو همدا علت دی چې مثلا ډېر ځلې به مو لیدلي چې یو څوک د یو چا په قول ولیکي چې پلاني د پلاني قوم په اړه داسې ولیکل، بې له دې چې هغه تبصیره کوونکي تحقیق وکړي، وی پلټي چې واقعا هغه سړی داسې څه ویلي دي او کنه، بد رد به په هغه بل قوم پورې ولیکي، تبصیرې به ولیکي. عینن هغه سې ده لکه یو چا ویل چې سپیدی غوږ جوړ، او د بې له دې چې غوږ ته وګوري غوږ ته لاس ور وړي په سپي پسې منډې وهلې، هغسې یو حالت دی. نو د مخنیوي لپاره یې نورې څه لارې دي؟ یو خو دا ده چې په رسنیو کې تبلیغ وشي، خبرې په دې ډېرې وشي، او هغه خلک چې زر احساساتي کېږي او زر پارېږي په داسې مسایلو باندې، هغوی متوجه شي.
ډېره مننه سروان صاحب، ډېر بنیادي پوښتنه همدا ده چې زما خپل فکر همدا و چې ډېر په راتلونکي تمرکز وکړو، ځکه چې دا طبیعي ده، انسانانو کې ستونزې راځي، اختلافات هم راځي، ذهنونه هم کله مسموم کېږي، هغه عواملو باندې خو مونږ خبرې وکړې. د حل لارې ډېرې بنیادي دي. زما په نظر د ټول نه مهم شی تعلیم دی. تعلیمي سیستم کې باید مطلق د انسان د ازادۍ او ورورولۍ او برابرۍ پیغامونه واچول شي، او دا نوی نسل ته په علمي دلایلو او شواهدو ثبوت شي چې تعصب د کورنۍ، د قوم، د وطن، د ټول بشریت په ضرر شوی دی. دویم مسله ډېره مهمه چې په افغانستان کې خاص طور مهمه ده، هغه 99.99 تقریبا ټول افغانان مسلمانان دي. تاسو وزین صاحب ومنله منګه سلسله سره موافقي، او دین کې وروسته وزین صاحب تبصره وکړي چې ډېر شدید مخالفت شوی، نو د دینیز ارزښتونو د تقویل لارې نه باید د تبلیغ او تعصب دواړو مخه ونیول شي. دریم مسله آزاد بحث ده. دا اوسنی بحث زمونږ باید دوام وکړي. حتی ځینې خلک که د دې یو ډول راپارېدلي دي، یعنې متعصب ورته نه وایي خو د تعصب د ځینو فکتورونو مقابل کې راپارول شوي دي، هغوی سره هم خبرې وشي، ولې دا رقم شدید عکس العمل ښیي. نو باید آزاد بحثونه وشي. څلورمه ډېره مهم مسله قوانین دي. باید قوانینو کې دا بند شي. نورو ملکونو کې تعصب بند دی، ډېره جزا لري، او خلک او متعلمینو تر زړو پورې متوجه دي، دا به راپور ورکوي. یعنی د قانون جوړول، بیرته د قانون تطبیق، او بیرته د قانون د ماتولو راپور ورکولو سیستم باید ایجاد شي. او بله مهم مسله کاري محیط باید انساني شي، عدالت راشي، غیر د دې نه چې موږ یوازې شوار ورکړو په دې مسله نه حلېږي. په کار کې فرصتونه ټول ته برابر ورکړل شي، په تعلیم کې ټول ته برابر، متوازن او متعادل او عادلانه شي، همدا ډول ټول حقوق د انسانانو مساوي وګڼل شي. په سیاسي نمایندګۍ او تصمیم ګیرۍ ځایونو کې باید ټول خلک د قانون د یو شفافې او معقولې پروسې له لارې اشتراک وکړي شي. بل ډېر مهم مطبوعات دي چې ستاسو رادیو زه ډېر باور لرم دا ډېر مهم رول لوبولی شي، او بل په خدماتو ویشلو کې، په منابعو کې ویشلو کې، په فرصتونو کې عدالت، دا ډېر مهم مسله ده. او په عدالت کې بیا د مخکې چې موږ تاسو په لږه تفسیر وکړو، د کمزورو ګروپونو خاص تقویه ده، مثلا ښځې، ماشومان، معلولین، معیوبین، د ډېرو لرو پرتو سیمو خلک لکه د دایکنډي، لکه د نورستان، لکه د بدخشان، دوی ته ځینې خاص پروګرامونه جوړول. بل ډېر مهم هغه چې کېدای شي د حل لار او چې دا تبعیض او تعصب کموي، د منځ وړي او کلتوري تبادلاتي پروګرامونه دي. مثلا د دوی منځ کې شریک لوبې، شریک موسیقي، شریک کلتوري پروګرامونه، مثلا شریک مشاعرې، شریک فرهنګي ناستې پاستې، دا ډېرې شي د قومونو منځ کې، د ولایتونو منځ کې، دا ډېره مهم مسله ده. بله د ټولنو په سطحه ده چې د قومونو منځ کې د ټولنیز مشران لاړ شي، د ولایت نه بل ته د سرکینې قصې وکړي، خبرې وکړي. لکه تاسو ته یو مثال وایم، اول د کونړ اوسېدونکي فکر ما کوو چې محروم ترین ولایت کونړ دی. کله چې مې نورستان ولید، نورستان د کونړ نه ډېر محروم و. بدخشان ته چې لاړم هغه هم تکان نه و، دایکنډي دغه نفس زیاتول، زابل دغسې و. بیا چې بامیان خلک خبرې وکړې، هغوی به هم دا ویل چې موږ خوویل شوي چې ټول نه موږ مظلوم یو. ما به ورته چې د نورو ولایتونو حالت تشریح کړو، عوام به چون ماضی ډېر مسموم شوي دي، هغوی خبره زر منله و. دا خصې ده نو ټول افغانستان غریب دی، موږ هم باید په ټول افغانستان فکر وکړو.
بل مسئله چې دا مخکې لکه د قانون د تطبیق په څنګه کې د دستابیس د راپور او سیستم جوړ شو، خصوصا په مکتب کې، په کار کې، کاري محیط کې او په رسمي ځایونو کې به د دې مخه نیول کېدی شي، په بازار او تجارت کې هم کېدی شي. او بل مسئله ذکر کوم، د تحقیقات مشدي عوامل ډیر خارجي دي، ډیر داخلي دي. مثلا ډاکټر شعبان د تطبیق شو دا ډیر رواني مشکلات دي، د رواني مشکلات هم د جنگ نه دي، که د محرومیت نه دي، که د سیاست نه دي. او بل مسئله د حسابدهي او سیستم جوړ شي، لکه د دولتي سیستمونه او د عامه خدماتو ورکول سیستمونه لکه شفاف شي یا حسابدهي شي، نو خلک به باور کوي چې زه محروم نه یم او زه قصدن منځوي شوی نه یم او قصدن ما سره ظلم نه دی شوی. او بل د دې تبعیض او تعصب په ځد ځینې ځوانان ټولنې جوړ شي، دا د ټولو قومونو، د ټولو ژبو، د ټولو سمتونو ځوانان راټول شي، وګرځي ولایت په ولایت، کور په کور، کلی په کلی. دا نوره دنیا کې د مدني فعالیتونو ډیر موثر دي، د حکومتونو مسیر، د قوانینو مسیر او د ټولنې د اړیکو مسیر ټول بدلولی شي په مثبت لوري. نو فکر کوم دا عمده لارې دي چې دا مراد شي، انشاءالله د حل لار لري. نو ډېرې ټولنې تخلاص شوي یا بخیر راټیټ کړی دی.
بله، او ډیر مننه. دا هم یو کېدای شي یو سوال به ورسته کا وخت پات شو په خبري به وکړي، زموږ په ټولنه کې تعصب خو تبن په هر ټولنه کې څناستشته، لیکن زموږ په ټولنه کې د سیو برغولې پرې خودل شوی دی او هیڅ نه مطرح کیږي، د دولتونو لخوا مسکل نه د مطرح شوی او کله چې نه یادوي نو څنګه به د حل لارې لټوي، څنګه به دغه سی ګروپونه او ډلې جوړیږي چې کلی په کلی وګرځي، ولسوالی په ولسوالی وګرځي او خلکو ته وایي چې تعصب ونه کی، سره ورونه دي، سره خواندي دي، د یو وطن دي، د یو سیمه اوسیدونکو دي. خو اوس پر شو دا چې دین د تعصب په اړه څه وایي، ډاکټر صاحب وزین په دې اړه وایس، او دین څومره رول لوبولی شي چې تعصب په یو ټولنه کې کم کی ولمنځي یوسي؟
اصلا دین کله چې موږ دین وایي، خو اسلام یعنی اسلام دې د پر راغلي چې د انسانانو ترمنځ د مساوات او برابرۍ دا مشکوره او دا اصل مطرح کی. قران کریم په ډیر صغر د اوازي الفاظ په مختلفو آیتونو ته مطرح کوي چې ټول انسانان دی، او مور او پلار او دی، او نر او ښځه اولادونه دي، او دی نه پیدا شوی دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کوي چې ټول انسانان دی، په یو مور او پلار نه پیدا شوی دي، د خو خاور نه پیدا شوی دي، او دی ټول انسانان اصل یو مور او پلار ته راګرځي. نو عجم عرب عجم باندې، غیر عرب عربان پر غیر عربان باندې، غیر عربان پر عربو باندې، سپین په تور باندې، تور پوستي په سپینو پوستو باندې، هنر د رنگ، د ژبې، د قوم او د سیمې په لحاظ یو بل انسانان سره توپیر نه لري، د برترین نه لري، یعنی او هر نوع تبعیض او ظالمانه چلند، غیر عادلانه چلند انسانان ترمنځ دی، ژبه او د قوم او د نسل پر بنسټ او بنیاد باندې دا حرام دی، ناجایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعصب ته، قومي عصبیت ته، ژبنی عصبیت ته، دا د جاهلیت یو نښه او مستاق ویلی دی. نو زه ګومان کوم چې دینی پوها او اسلامي پوها دا د ټولنې کې د تعصب په مقابل کې د مبارزې د ډېر مهم ابزار او وسیله کېدای شي، او خصوصا په زمونږ په ټولنه کې چې متدینه ټولنه ده، الحمدلله مسلمانه ټولنه ده، او موږ ته د دینی ارزښتونو د دې نشر او دغه تطبیق، زه ګومان کوم چې دا د تعصب سره په مبارزه کې ډېر مؤثر رول او ونډه لوبولی شي. د دې په اړه زه به اشاره کوم، دلته د مسجد او د منبر ونډه او برخه ډېره مهمه ده، چې زمونږ علما، زمونږ مساجد، حتی کمو زمون پټولینه کې مثلا یو د جمعې خطبه چې خلک ټول مسجد ته راځي، او خطبه او لري کزمون د خطبه فعال شي، او په دې باندې زمونږ علما، زمونږ خطیبان په دې باندې خبره وکړي چې تعصب حرام ده، د ژبې، نسل، قوم او جنسیت پر اساس تعصب کول، تبعیض کول، دا او حرام عمل دی، او د اسلام دینه منع کړی دی، د قران مخالف او د سنت مخالف او پدیده ده. دا کوم کوم چې دا ډیر موثر نقش لوبوي، او زه په دې باندې چې متاسفانه یو مشکل چې وځ رامنځته کیږي، کله کله چې په خوا د سیو چې د مسجد او جماعت او دینی علما د تعصب نه لري، خو اوس متاسفانه کله کله د سیا زاور او ولم چې حتی زموږ دیني دینی کړی چې دی دینی علما چې دین ته اسلام ته منسوب او شرعي علوم ته منسوب، خلک متاسفانه دا غوینه د سرګندونه کیږي، د خبرې کیږي، متاسفانه چې د هغه نه د تعصب بوی راځي. نو دا زه په اس کوم چې په دینی حرز باندې د تعصب په حرمت باندې حرمتوب باندې او د هغه په قبح باندې هیڅ هغه نشته بالکل یعنی بالکل شک نشته. دا د شک نه پرته چې د تعصب او سبیت هر نوع سبیت چې اسلام رو مخاله دی نو زاد تعصب ته مقابله کې د دې تر څنګ زه وایم چې باید مونږ په ټولنه کې زمونږ تعلیم یافته خلک باسواده خلک هغه چې لیکل وسل لري هغوی د رغنده مثبت فکر ولري باید زمونږ په ټولنه کې باید انساني ارزښتونه باید مونږ غته درناوی وکړو. دا باید تطبیق شي خبره کو په انساني ارزښتونه انساني مشترکات بیا په اسلامي ارزښتونه دا د تعصب سره د مقابله خلک ولري هغه نو وروسته زمونږ ملي مشترکات چې نه مونږ په دایره کې انسانان یو په بل دایره کې مونږ مسلمانان یو په افغانستان کې په دریمه دایره کې مونږ افغانان یو زموږ ملي مشترکات یعنی انساني مشترکات اسلامي مشترکات او زموږ ملي مشترکات چې په هغه کې هیڅ افغان حتی چې هغه فرزند که مسلمان نه یې په هغه باندې افغانان سره هغه نه لري مشکل نه لري. نو مونږ د په دې باندې کې تمرکز وکړو په دې او رغم د فکر ولرو او بل دا د قانون په لحاظ د هغه ډلو ټپلو د فعالیت مخنیوي وشي چې هغه د قومي او ژبنی تعصب پر بنسټ باندې ولاړ دي او جوړ شوي دي او په دې کې طبعا مکتب ښوونځي معارف باید خپل نه رول ولوبوي عالي تحصیلات لوړو تحصیلات پوهنتون په دې باندې باید خپل نقش رول ولوبوي قانون او میډیا رسنۍ او مسجد او منبر او د حکومتونو پالیسی ته باید دا وګورو حکومتونو باید دغه پالیسی غوره نه کړي چې هغه په ټولنه کې د نفرت او د کرکې او د ټولنې د تقسیمېدلو سبب ګرځي. دا په دې ټول باندې کومه او بیا پر ازوغه دینی ارزښت په دې باندې د دینی پوهاوی او دینی ارزښتونو خپراوی هغه مثبت رقم ده یعنی دا مثبت ده. په دې اخر کې دا خبره کوم چې جناب سروان صاحب چې یعنی متاسفانه دین چې د کرکې او د نفرت او د تعصب د محور لپاره راغلی دي باید دین د دې ابزار وسیله نه ګرځي. متاسفانه زموږ ځینې مندونه هغه عزیز یو داسې څرګندونې دغه نه کېږي چې خپل تعصب تل مهم وي. مثلا د ښځو په مقابل کې د تعصب د مکتبونو وسط مکتبونه چې افغانستان کې د ښځو نجونو مکتبونه بند دي یعنی دا د خپل یو تعصب ده یعنی چې د ښځو ته په کتل کې کم نشته کتل کېږي. نو دا باید عام د دیني پوهاوی په ټولنه کې باندې عام شي ترڅو د تعصب مخنیوی وشي.
ډیره زیاته مننه کور ودان خپلواک صاحب. ما غوښتل چې همدا پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې ډاکټر صاحب وزین ورته اشاره وکړه له ښځو سره تعصب خیر یو خو د طالبانو تعصب ده چې درس ته نه پرېږدي. په مجموع کې زموږ په ټولنه کې ښځو ته په ټیټه سترګه کتل کیږي. البته ټوله خلک نه یو شمېر خلک په ټیټه سترګه ورته ګوري. دا هم یو ډول تعصب ده. د دې دلیل څه کېدای شي؟
مختلف دلایل دي. یو خو فرهنګي دلایل دي چې زموږ تاسو په کلتوري او تاریخي لیدلوري کې وګورو په ډیر ځلې د موضوع سره مخ کیږو چې متاسفانه ډیر وختونه نه دا زموږ په ټولنه کې همداسې یو عرف پاتې شوی چې د ښځو په مقابل کې یو پرتلیز چلند کیږي او د ښځو په مقابل کې ښځو ته د دوهم جنس په سترګه کتل کیږي. دا کلتوري اړخ دی او متاسفانه ښځې پکې متضرره دي. بل په ټوله په کورنیو کې ما مخکې اشاره کوله په هغه وخت کې زما فکر کوم چې اړیکه پرې شوله. په کورنیو کې چې تاسو وګورئ که طبیعت له منځه وړو په کورنیو کې د ماشومانو په منځ کې د جنکیو هلکانو په منځ کې که کله موږ دا لیدلوری قوي کوو نو هلته ماشومانو ته دا ذهنیت ورکوو چې هلکان دوی حاکمان دي او دوی لومړي درجه دي او بیا ورپسې جنکیو ته دا احساس ورکول کېږي چې تاسې دوهم جنس یاستئ. نو په دې دلیل باندې دا لیدلوری چې بیا ټولنې ته ځي دا ماشومان چې سبا ته ستر کېږي نو بیا په ټولنه کې دا د دوی ذهنیت همدا وي چې لکه ښځې حق د کار نه لري، ښځې د تعلیم حق نه لري او ښځې حتی هغه مشروع آزادي یعنې چې دی دا ترې اخیستل کېږي. دا له کورنیو نه شروع کېږي. په کورنۍ کې که موږ دغه مسئلې ته پام وساتو د هلکانو د جنکیو په منځ کې توپیرونه او تبعیض او تعصب ونه کړو نو نه تنها چې زموږ کورنۍ له تبعیض تعصب نه د جنکیو په مقابل کې تبعیز اخلاصی گی بلکه مو پر رسول که زمون در ماشومات به طوله میتازی دوی هم تبعیز تاسم اخلاص
دیر من سلامت سه دکتر مجیب رحمان خپلواک همدار از دکتر ابراهیم شینواری او پروفیسر دکتر فضل هادی وزین چه پریخ پروانه که مگردون وکر لطاسی عوردون که هم منندویو